ترشنه آسمان لاندی.
احمد شیبریان پر خبرونه کې ستاسو کوربه سلامونه. د ایران ناکراری به پر افغانستان له سیاسي او اقتصادي پلوه څه اغیز وکړي؟ په دې اړه بحث لرو. په ایران کې د حکومت ضد لاریونونو او اعتراضونو اووه ورځې پوره شوې. په خواله رسنیو کې د ایران د یو شمېر ښارونو د اعتراضونو نوې ویډیوګانې خپرې شوې دي. د ایران مشر علي خامنه ای وویل چې اعتراض بلوا نه ده، له بلواګر کوونکو سره خبرې ګټه نه کوي، بلوا کوونکي باید وځپل شي. د اعتراضونو په ترڅ کې د ایران لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي مایت ساتو په وینا تر اوسه اته تنه وژل شوي دي. مخکې تر دې چې بحث ته مخه کړو، په ایران کې د اعتراضونو له پیلېدو سره په دغه هیواد کې د یو شمېر مشتو افغان کډوالو د ستونزو راپور لرو.
لیدا امینی په تهران کې میشت افغان کډواله او د بشري حقوقو فعال ده، وایي د وروستیو څو ورځو لاریونونو له امله په رامنځته شوی وضعیت سخت اندېښمنه ده. هغې شنبه د جنوري درېم ازادي راډیو ته وویل دا مهال وضعیت ښه نه دی، او تېره شپه یې زوی چې په یو پلورنځي کې کار کوو د لاریونونو له امله تر ناوخته په خپل کارځای کې بند پاتې شوی و.
په وروستیو ورځو کې په ایران په ځانګړي ډول تهران کې وضعیت ډېر ترینګلی دی چې موږ کډوال اندېښمن کړي یو. تېره شپه زما زوی چې کوم ځای کې کار کوي هلته وضعیت غیر نورمال و. زوی مې زنګ راته ووهه او ویلې چې وضعیت ډېر خراب دی او کور ته نشي راتللی. هوا هم سړه وه. تر نیمې شپې موږ ټول سخت اندېښمن وو، تر هغې چې وضعیت تر لږ آرام شو او هغه بېرته کور ته راستون شو.
شکر خدا برگشت به خانه.
یوه بل افغان کډواله چې دا هم په تهران کې ژوند کوي او د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د لاریونونو له امله آن له کوره وتل ورته ستونزمن شوي.
زموږ په سیمه کې وضعیت ډېر خراب دی. زموږ د کور نارینه او موږ نشو کولی بیرون ووزو. له یوې اونۍ راهیسې په کورونو کې بند پاتې یو. په کوڅو او بازارونو کې محدودیتونه بې ساري زیات شوي دي. ټول د دې وضعیت په اړه اندېښمن یو چې بالاخره به زموږ د کډوالو
په ورته وخت کې د ایران له یزد او مشهد ښارونو څخه یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو ته ویلي حکومت په یوه اعلامیه کې له بهرنۍ وادباو غوښتي چې په لاریونونو کې برخه وانخلي. دوی همداراز ویلي چې د انټرنیټ خدمتونه یې د عادي ورځو په پرتله کمزوري شوي. ډېر افغان کډوال وایي چې په بېلابېلو سیمو کې د امنیتي ځواکونو د حضور زیاتوالی او د تګ راتګ محدودیتونو یې وضعیت لا پسې سخت کړی. د دوی په وینا دغو شرایطو د کډوالو د نیول کېدو جبري ډیپورټ خطر لا پسې زیات کړی. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې پیل شوي لاریونونه د جنوري درېم د اومې ورځې لپاره لا هم روان دي. خلکو اعتراضونه د ډالرو په وړاندې د تومنو د بیساري لویدو په خاطر پیل کړل چې اوس لمن لږ تر لږه دیر شو ښارونو ته غځېدلې او په کې لاریونوال حکومت په فساد جبر او د منابعو په ضایع کولو تورنوي. تېره اونۍ د ایران په آزاد بازار کې د یو امریکایي ډالر بیا له 1,03,000 تومنو هم واوښته. د بشري حقونو مدافع بنسټونو راپور ورکړی چې امنیتي ځواکونو په معترضانو ډزې کړي او له تاوتریخوالي کار اخیستی. په همدې حال کې د کډوالۍ د برخې یو شمېر کارپوهان وایي په دغه ډول بحراني شرایطو کې کډوال تر ټولو زیانمنونکي قشر وي او له جدي ستونزو سره مخ کیږي. لډلې عبدالحبیب امینی ازادي راډیو ته وویل
کله چې په یو هیواد کې ناامنی، بې ثباتي او لاریونونه رامنځته کیږي، تر ټولو لومړی ډله کډوال وي چې د نیول کېدو، تاوتریخوالي، جبري اخراج او له بنسټیزو خدمتونو د محرومېدو له خطر سره مخ کیږي. په داسې شرایطو کې اړوند بنسټونه مکلف دي چې په فعاله توګه د کډوالو وضعیت وڅاري، د هغوی له حقونو سرغړونې ثبت کړي او له کوربه حکومت سره په تماس کې واوسي څو د سلیقوي او ډلهیزو چلندونو مخه ونیول شي.
نوموړي ټینګار وکړ چې کډوال هم باید په دې ډول حالاتو کې د لاریونونو او تجمعاتو له سیمو ځانونه لرې وساتي، د پیژندنې معتبر اسناد له ځان سره ولري او په خوندي ځایونو کې وساتي. دغه راز په ټولنیزو شبکو کې د وضعیت په اړه له سرګندونو ډډه وکړي، په خطرناکو سیمو ته له خپل تګ راتګ محدود کړي او له کورنۍ او دوستانو سره په دوامداره اړیکه کې اوسي. یادونه ورده چې د وروستیو لاریونونو تر پیل مخکې هم افغان کډوال په ایران کې لګڼو ستونزو سره مخ وو. وخت نا وخت د خپل مشکلاتو په اړه شکایتونه کړي. نیول، جبري اخراج او له بیا اسناد کډوالو څخه د بیلا بیلو خدمتونو لکه خونځي، مخابرات او روغتونونو او نورو برخو محرومیت هغه ستونزې دي چې افغانان تل یادونه کوي او له مسؤولو بنسټونو د جدي رسیدنې غوښتنه کوي.
اوس په بحث ته مخه کړو. د ایران ناکراری به پر افغانستان له سیاسي او اقتصادي پلوه څه اغیز وکړي؟ د بحث لپاره د چارو کتونکې پخوانی ډیپلومات امیر ګرانت چې اوږده موده په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې کار کړی او د پانتون استاد د اقتصادي چارو کار پو تاج محمد تلاش ته بلنه ورکړې ده. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی ګران صاحب، که تاسو ته راشم، په لنډو کې راته ووایه چې د ایران اوسنی وضعیت په افغانستان باندې څومره له سیاسي پلوه څومره اغیز کولی شي؟
مننه کوم قدرمن شیبر صاحب. اول خو تاسو ته د رادیو کارکونکو او ټولو اوریدونکو ته سلامونه، او د باس میلمه ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. لکه څرنګه چې هم په خبرو کې ورته اشاره وکوله، رښتیا هم د ایران وضعیت ډیر کړکېچن دی، او دغه مظاهرې چې په اوله کې د لوړو قیمتونو یا د اقتصادي رکود پزیت مظاهرې ولې وروسته دغه بیا سیاسي بڼه غوره کړه او سیاسي شعارونه یې له ځان سره درلودل. او تر اوسه چې ما ځینې رسنۍ مطالعه کړې دي، دغه ویل کېږي چې په 15 شعارونو کې دغه مظاهرې پراخې شوې دي. او تاسو اته نفره وویل، خو ما په ځینو اردو رسنیو کې د 15 نفرو سیاو یې امنیتي افسر دی دغه په دغه کې مظاهرو کې طلب شوي دي. په دغه حق لباندې راپورونه دا دي چې مثلا د امریکا د خارجه چارو پخوانی وزیر جورج پومپیو هغه یو بیانیه ورکړې ده، او هغه وایي چې د ایران وضعیت بحرانی او مختلفو شهرونو کې مظاهرې دي. د ایران او دا یاده کړې ده چې د ایران د حکومت 24 کاله، او هم د ټرمپ چې د امریکا 24 جمهور رئیس ده، دا څه ورته والا یا څه اتفاقي پیښه ده؟ که څرنګه داسې د سوال په بڼه یې دغه خبره مطرح کړې ده. هغه وایي چې په خیابانونو او سړکونو کې دغه کوم کسان راوتلي دي د حکومت په ضد باندې، له دغو سره د اسرائیلو د استخباراتي شبکې موساد مشاورین یا مشوره ورکوونکي دغه هم وجود لري. او بیا زمنان ترامپ هم مختار ورکړی دی چې دغه ایران کا په مظاهره کوونکو باندې ګولۍ وچلوي یا له زور او زیاتی څخه کار واخلي، موږ به د پسیمه کې د دغه مظاهره کوونکو ملاتړ ته راودانګو. چې د ایران د په ملګرو ملتو کې هغوی چې د سفیر یا دایمي استازی هغه انټونیو ګوتریش ته هم په دغه حق لباندې شکایت کړی او یو مکتوب یې ولیږل. د اوس پر راسو دې ته سي که ایران نور هم دغه وضعیت کړکېچن سي او وضع ډېره بحراني سي، نو افغانستان ته به یې پایلې شي. زه فکر کوم دا یوه ستراتیژیکه پوښتنه ده. شیبر صاحب، اول خدا دې سي په اقتصادي چوکاټ کې هم دغه اغیز لرلای سي. ایران د افغانستان یو مهم سوداګریز اغو ده، سوداګریز کومکونه سره کوي او یو لار ده. او همدارنګه که ایران بی ثبات سي، نو په افغانستان کې به هم تیل، اوړه، درمل او ځینې نور اغو دغه مواد، ارتزاقي مواد دغه به
او ګران سب سیاسي تاثیرات به سي کپلاندو
کوم په سیاسي او امنیتی لحاظ باندې هم دغه ستر اغیز درلای سي. هغه دا دی چې ک ایران کمزور سي یا دغه رژیم چپسي، بیانو طالبان به یو مهم توازن یا یو هغه کومه کوونکی چې په دغه سیمه کې لري ظاهرا خدا غسی دی للاسه به ورکړي. او زمنان که په ایران کې امنیتی پیشی ډیری سي، دا به هم د افغانستان په چارو کې به استخباراتي لاسوهنې زیاتې سي، او په دغه حق له به هم په افغانستان باندې یو تاثیر ولري. دغه هم که تاسو تاتمن راپورونه مولوست دي چې یو وخت په ایران کې د زن زندگی او ازادۍ یو تحریک رامنځته شوی، په هغه وخت کې هم په افغانستان کې تاثیر درلود، او دا بې تاثیره نشي پاتې کېدای. زه وایم په سیاسي، امنیتي او همدارنګه په اقتصادي ډګر کې به د افغانستان په حالاتو باندې منفي اغیز ولرل.
مننه ګران صاحب. اقتصادي برخې ته تاسو اشاره وکړه، خو په دې برخه کې به تفصیل د پانتون له استاد شغل تلار څخه واخلو. تلار سپ له اقتصادي پلوه کده ایران مظاهره دوام پیدا کی او یا هلته ناکراری هم دغه رقم پس پراخی سی، له اقتصادي پلوه به په افغانستان تاثیرات سوی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. شیبر صاحب سلامونه، درناوی تاسو ته، ګران استاد مبارک ته، او همدارنګ د ټولو افغانانو مسلمانانو د وخت بخیر وي. زه فکر کوم چې دا مظاهره باید د ایران هیواد مدیریت کړي، او که مدیریت یې نه کړي، نه تنها اقتصادي زیان ځان ته او ګاونډیو ته اړوي، بلکې ډیر منفی تاثیرات به په افغانستان باندې متاسفانه ولویږي. په دې خاطر چې یو خمو د پاکستان سره اقتصادي کړکیچ اوج ته ورسید، د بلې خوا څنګ ته موږ ایران لرو، چین لرو، قرغزستان، ترکمنستان، آذربایجان او ازبکستان را سره پروت ده. دا نور هیوادونه د رسمیت په اساس باندې د افغانستان سره په سیاسي تعامل باندې اقتصادي خوځښت مخسبیای، او ورسره زه فکر کوم چې ایران یوازینی هیواد و چې اقتصادي سیاست یې په وسنۍ شرایطو کې، بیا اشاره کوم وسنۍ شرایطو کې، د افغانستان سره نرم، او دا نرمښت په دې خاطر و چې د امریکا هیواد ایران ته یو اقتصادي بهانه غوښته. او تاسو ته شو معلومه ده چې اوه میاشتې د مخه په ایران باندې مستقیما نظامی حمله وکړلې، او د یویشتو کلونو را په دې خوا د شدیدو اقتصادي تحریمونو لاندې ایران خپل ژوند، صنعت او معیشت د ژوند د خلکو په مخ بیایي. متاسفانه زه فکر کوم چې یو تعداد اقتصادي کړۍ دلته رامنځته شولې چې د افغان د ایران د ملي او د تصدي اقتصاد پر سیاست نه، بلکې د امریکا په سیاست باندې څرخیږي او غواړي چې دا اوضاع کړکیچه نه کړي. په مشخصه توګه که درته ووایم، شیبر صاحب، ایران افغانستان ته په شپږو اقتصادي سکتورونو کې ډیر ګټور تر اوسه پورې تمام سوی ده. هغه شپږ سکتورونه کوم دي؟ یو انرژي یا برق چې افغانستان ته واردیږي او افغانستان له غنه ګټه اخلي. دویم نفت یا تیل، ډیزل، پټرول، دا هم د غټ مقدار قرارداد په بنیاد باندې له ایران راځي د افغانستان بازارونو ته، او د افغانستان په بازارونو کې تر ډیره حده پورې د ایرانی نفتو دا بیا را کنټرول کړی ده، کنی ډیره بلوړه سي. دریم، افغانستان ته د ساختمان په برخه کې د سیمټو او صادرات دي چې نرخې د پاکستان پر بنیاد باندې بیلانس منظم کړی ده، او بل اخره د دې باعث سوی ده چې بازارونو کې د ساختمان صنعت په ټپه ونه دریږي، یعنی هغه تولیدات او خدمات او ودانیزي چارې، بلکې نسبتا جریان پیدا. څلورم، ایران افغانستان ته د ساختمان په برخه کې خصوصا الکترونیکی وسایل په پراخه پیمانه صادرات لري، او افغانستان مارکیټ داسې ضرورت ورته لري لکه یو مریض چې دوا ته ضرورت ولي. ولی هغه تولیدي توکي چې ایران جوړوي، یو خو ساده دي، بل په افغانان ورسره بلدي، او بلخه بلې قیمت نسبتا گاوندوی هیوادونو تا دیر چیرتا و کیفیتی شده. و روستای فکتور چه دی ایران دا یو تعداد لبنیات دی چه افغانستان تا راسادی ریجی، او افغانستان دی او لبنیاتو تو بازارونو که گرده کنی. دی دیش پاشو فکتورو تر چنگ یو بل مهم اساسی باس دی چابهار دا جناب شیبر صاحب.
بله.
چې افغانستان ترانزیت کوي د هرات خوا تر خوافه پورې، د خوافه لاله لري، مثلا
تلار سب مننه، تلار سب وبخشه. تاسو چې دا یو دوه درې څلور پنځه شیان یاد کړل د چابهار سره په دې ټولو برخو کې سوالونه زما ذهن ته راګرځېدلي دي. زه به بیا بیرته له تاسو سره ځینې موضوعات شریک کړم د چابهار په شمول، لیکن اوس په بیرته یو بل اړخ ته د دې سیاسي اړخ ته راوګرځو له ګران صاحب سره. ګران صاحب، په ایران کې یو شمېر داسې افغانان ژوند کوي چې هغوی په افغانستان کې له اوسنیو واکمنانو سره مخالف دي او دوی بل ځای هم نه لري چې هلته لاړ شي. که په ایران کې دغه وضعیت همداسې دوام وکړي، د هغوی برخلیک به څرنګه شي؟
بله شکه شیبر صاحب، چې هغه افغانان چې په ایران کې دي، په پاکستان کې دي، که وضعیت په پاکستان یا په ایران کې، خصوصا همدا اوس په ایران کې وزه کړکېچنه ده، دا که خرابېږي نو دغه په کډوالو باندې یا د کډوالۍ بحران هم رامنځته کوي. دا خو مخکې هم وزه ډېره خرابه وه، د ایران د اخوندي رژیم رهبرانو هغوی اخطارونه ورکړي دي، حتی هغوی دغسې ویلي دي چې په 2015 کال کې یا 2014 کال کې به موږ په لکونو څه په میلیونونو افغانان جبرن له دغه ایران څخه وباسو، او ډېره یې دغسې توهینه کړي دي، په احانتامیزه توګه یې افغانستان ته را ډیپورت کړي دي. په داسې حال کې چې دلته په افغانستان کې هم د دغو لپاره پوره تیاری نشته دی، ځکه دلته هم اقتصاد لا تر اوسه پورې داسې ثبات نه دی پیدا کړی. به هر حال که چېرته دغه وضع په ایران کې نوره هم خرابه کیږي، او لکه څرنګه چې ټرمپ وایي چې موږ به د مظاهرچیانو ملاتړ ته راودانګو او مداخلې به وکړو، او بېله شکه دغه هم باید له پامه ونه غورځوو چې دلته د سیمې استخبارات له هغې جملې څخه د اسرائیلو استخبارات چې موساد، هغه هم په دغو مظاهرو کې به خامخا شکیل وي، او دغو ته رسنیو هغو کړي ده اشاره کړي دي. او ضمناً په نړیواله کچه باندې چې موږ دا د نړۍ وضعیت ګورو، وګورو یا چې دلته یو قسم داسې پیښې رامنځته شوي دي چې هغه د ملګرو ملتو له منشور سره، د نړیوالو کنوانسیونونو له ټولو هغه قراردادونو سره، له فیصلو سره په خلاف کې دي. لږې جملې څخه هم دغه په وینزویلا کې تاسو په خبرو کې ورته اشاره وکوله چې هغه مادوري دغه نیولی ده له خپلې ښځې سره، او ضمناً ایران ته خو مخکې له مخکې امریکا اخطارونه ورکړي دي، اسرائیلو ورکړي دي، او ضمناً دلته متاسفانه په سیمه ییز او په نړیواله کچه باندې وضعیت د اندېښنې وړ دی. او هغه دا دی چې دلته هغه جیوپولیټیکي او یا مثلا جیوستراتیژیکي او اقتصادي اهداف هغوی بدلیدونکي دي، او نوي استقامتونه یا جهتونه نړیوال سیاست یا د بین المللي اړیکو په سیاست کې رامنځته کیږي. دلته اوس که په ایران کې وضع خرابېږي، خو ایران دغه افغانان چې هلته د مجبوریت له مخې هلته میشت دي، او ځینې محصلین دي، ځینې کارونه لري، دا کوي هوا کوي. ایرانی مقاماتو په تیرو لسیزو کې هم د دوی له موجودیت څخه ناوړه استفادې کړې دي، له هغې جملې څخه د فاطمیون په بریګیډ کې منظم کړي دي، د دغه او هغه هیوادونو جګړو ته یې لیږلي دي. او اوس هغه د دلته کوشش کوي چې دغه زموږ افغاني ورونه، که خوندې دي، که سپینجیری دي، او که ځوانان دي، دغه را ډیپورت کړي دلته. خو افغانستان دا اول خدا دې چې د 1950 د مهاجرینو د کنوانسیون او د نورو میثاقونو په خلاف باندې ده، بل دا دی چې که هر هیواد دغه کنوانسیون چې هغه 1950 کال ده دغه یې منلی یا یې نه یې منلی، هغوی مکلف دي چې د انساني کنوانسیون له مخې له هغوی سره انساني چلند وکړي. ولې دوی او په پاکستان کې دغه چلند نه ورسره کیږي؟ نو دغه افغانان به بیرته افغانستان ته
مانه ده. ګران صاحب، خو کېدای سي د ایران د اوسني حکومت ځای کېدای سي، ممکنه ده یو بل حکومت تونسی او هغوی بیا ځینو اصولو ته چې په نړیواله کچه مطرح دي او د منلو دی، خصوصا لکه د کډوالو هغه رعایت کې. تازه خبر د ایران په برخه کې دا دی چې د ایران شاهزاده رضا پهلوی یو پیغام خپور کړی دی او په دې پیغام کې له خلکو غوښتي دي چې تاسو له واټونو وځئ، ما واټونه په خپل کنټرول کې وساتئ او مظاهرې پسې پراخې کړئ. او د همداراز د ایران پر مشر علي خامنهای انتقاد کړی دی چې دا انتقاد خو د مخکې هم په دې رهبر باندې کاوه، او دا خبرې هم کړې ده چې د ایران د جمهوري اسلامي کشتۍ د ډوبېدو په حال کې ده. نو دا خو بیا داسې ښکاري چې ممکن یو بل حکومت ممکن احتمال لري که چېرته لکه د تیرو مظاهرو په ډول دا مظاهرې ونه ځپل شي، کېدای شي چې وضعیت پسې خراب شي او ممکن یو بل حکومت دلته راشي. خو خیر اوس پر راشو هغه اقتصادي برخې ته چې مخکې. بله مهرباني ګران صاحب، بله مهرباني.
چې نقطې ته زه هم راکلم، دا د ایران د شاهزاده وینا ما هم په رسنیو کې ولیدله. وګورې دغه د ایران شاهزاده څو په هغه وخت کې چې د ایران او د اسرائیلو دغه بحران ډېر جګړه ایز حالت کې ولو، هغه وخت کې دی له نتنیاهو سره لیدل سوی وو. هغه په رسنیو کې دغه د ده ویډیو کلیپونه یا دغه عکسونه انځورونه موجود دي. بل دا دی چې که موږ دغه تاریخي حوادث له نظره تیر کړو، فکر کوم په عراق کې چې رژیمونه بدل شوي دي، په لیبیا کې بدل شوي دي، په نورو هیوادو کې بدل شوي دي، هغوی د ښکېلاک تر تاثیراتو لاندې یا د استخباراتي کړیو تر تاثیراتو لاندې دي، او هغوی خپل استخباراتي اجنداوې په سیمه کې په مخ باندې بیایي. نو دا سړی نیسي موږ د ایران د اخوندي رژیم ملاتړي نه یو او ضمنن نه دفاع کوو، ولې ضمنن کوشش کوو چې په افغانستان کې وضع.
بله، لیکن ګران صاحب دا کومه خبره ستاسو وکړله چې د ایران شاهزاده د اسرائیل له چارواکو سره لیدل شوی دی؟ له اسرائیل سره د ډیرو اسلامي هیوادونو مشران ډیر نږدې روابط لري، او حتی د زموږ بل ګاونډی پاکستان دا اوس د اسرائیل د معاهدې په اساس باندې غواړي چې غزې ته په زرګونو عسکر ولی شي، او د اسرائیل په دفاع کې د اسرائیل مخالف وسلوال بې وسلو کې. نو سیاستونه خدا کار لري، خو رابشم هغه د اقتصاد برخې ته چې مخکې تلاش صاحب یو دوه ډېر ښه توضیح کړل. تلاش صاحب ګورې د ایران تاسو د هغه ته اشاره وکړله، د تیلو قیمت ته او د ګازو قیمت ته چې ممکن په افغانستان کې مشکلات سره رامنځته شي. د ایران د مظاهرو دا د اونۍ پوره شوه، او د نن ورځې د کابل بیې زه تاسو ته وایم، په کابل کې د پټرول بیه له 2 شپېتو 1 شپېتو ته ښکته شوې، او ډیزل له 3 شپېتو 9.5 ته ښکته شوي. البته مایع ګاز بیا له 4.5 شپږ پنځوسو ته ختلی دي. ګاز طبیعي خبره ده، په ژمي کې هر وخت په افغانستان کې دې لپاره چې تقاضا زیاتیږي قیمت زیاتیږي. نو څرنګه د ایران په دغه برخه کې به ولې د ایران وضعیت د افغانستان په تیلو او په ګازو باندې منفي تاثیرات ولري؟
شیبر صاحب مبارکه، تقریبا 15.1% نفت د ایران نه افغانستان ته راځي. نو خامخا په بازارونو باندې
اوبخشي ستاسو خبر خطا کوم. نو په ایران کې که چېرته تغییر راځي، نو تغییر خو به داسې نه وي، اختشاش پی خو کېدای شي ځایناستی ولري.
که ځایناستی هم ولري، یوه خلا رامنځته کیږي او ځینې مافیایي کړۍ یا مافیایي شرکتونه هغه څوک چې خدمات تر سره کوي، ناممکنه ده چې په د پروسې پر روان کې یا د قرارداد پر روان کې د حکومتي چارواکو سره، خصوصا د اقتصادي چارواکو سره په ټکر کې نه وي. داسې قرارداد د ناممکنه وي د سطحې په نړۍ. ولې په قراردادونو کې متصدی او کنټرول کوونکی، متصدی اخیستونکی ده، کنټرول کوونکی حکومت ته، ناممکنه ده چې د دوی ترمنځ فکری ټکر د مفاد او یا د ګټې د ترلاسه کولو د پاره نه وي. داسې قرارداد به هیڅ امکان ونه لري، او که امکان یې لرلی بیا به د حل منازعاتو هغه محکمه او هغه مضمون نه رامنځته کېدی چې موږ تاسې په اقتصادي اصولو کې لرو. نو په دې اساس باندې هغه کړۍ یا هغه شرکتونه چې د ایران د حکومت سره په لوړه رهبرۍ او په متوسطه رهبرۍ د قراردادونو د مفاد په اساس باندې ټکر لري، هغه د داسې وضعیت نه سوء استفاده کوي. سوء استفاده مستقیما په نرخونو باندې منفي اغیزې کوي. یو بل بحث ته راځم. افغانستان یوازې شیبر صاحب په ایران باندې متکی نه ده، او دا یو ښه سیاست ده په اقتصاد کې. ګوره، له تیرې میاشتې را په تیخوا د موږ تحلیلات ښیي چې تقریبا 20% نفتي توکي د روسیې نه ازبکستان ته راځي، د ازبکستان نه د حیرتانو په بندر و افغانستان ته را داخلیږي، چې دا موضوع بیلانس د تجارت هم کوي. داسې واقعیت چې رامنځته کېږي هغه منابع هم نه وچیږي، او نرخونه هم نوسانات نه کوي، یا ډېر زر نه جګیږي یا ډېر زر نه راټیټیږي. دا مسله ډېره مهمه ده. او ورسره د ازبکستان او قرغیزستان نفت هم افغانستان ته ورو ورو د روانېدلو په حالت کې دي. نو که احیانا اقتصاد سیاست دا وایي چې که یو مملکت کې داسې کړکېچ رامنځته کېږي، اکثریت توازن باید یو مملکت ته نه وي. باید
تلاش سر وبخشي. فکر نه کوي چې وخت دی چې اوسني چارواکي د تیلو، د ګازو، د الکترونیکی وسایلو چې تاسو مخته اشاره ورته وکړه، د لبنیاتو، د سمیټو، د دغو ټولو غم په یو ډول له نورو خواو هم وخوري سر له اوس.
یقینا دا ډیره معقوله او ډیره دقیقه خبره ده، او دا یو دقیق محاسبات او تحلیلات هم غواړي. کچیرته موږ په یو مملکت اتکا کوو یا تکیه پی کوو، لکه په پاکستان کې مو چې د شلو کالو یا د 50 کالو د پاره تکیه کړی وو، ډېر شدید اشتباه مو کړی وو، ډېر شدید محاسبوي اشتباهات مو کړي وو په اقتصاد کې. ولې دا دروازه به چې یو وارې بند شوله، د هر جنس قیمت به څو برابر د افغانستان په بازارونو کې مخ ته ولاړ او لوړ به سو. نو په دې اساس باندې هغه ترخه تجربه باید موږ بیا تکرار نکو، بلکې سر له اوسه د روسیې سره، د چین سره، د قزاقستان سره، د ترکمنستان سره، د آذربایجان سره، د هند سره داسې روابط باید جوړ سي او توکي صادر وارد سي چې هغه د دواړو بازارونو نیازمندي او ضرورت وي، نه چې داسې دمپنګ سیاست ته ننوځو او یا داسې محاسبات وکړو چې بیا وروسته د ګټې په ځای مو تاوان کړی وي. اور سره یو شی ته چې غواړم اشاره وکم، دغه ده چې داسې مشکلات او جنجالونه زه فکر کوم په هیوادونو کې رامنځته کیږي او راځي، خو د بحران او د مدیریت برخه اوس ډیره مهمه ده. لکه څنګه چې لیدل کیږي د ایرانی چارواکو دریځونه نرم سوي دي، په نرمښت کې د دوی ګټه ده، او کولای شي چې خلکو ته قناعت ورکړي، او د قناعت نه وروسته دغه اوج مرحله په مرحله راټیټ سي. نو په دا خاطر چې نه تنها افغانستان په دې مسله کې تاوان کوي، بلکې د ایران گاونډي هیوادونه لکه سوریه، عراق، کردستان او داسې ورسره تر ترکیه پورې، دا اکثریت هیوادونو متاسفانه د زیانونو، ستونزو، مشکلاتو، مهاجرتونو سره بیا مخ کیږي. او وروستۍ خبر مې دا ده شیبر صاحب چې ایران نسبتا یو ګټه وکړله او دوه تاوانونه یې وکړل. ګټه چې وه، تقریبا 1.5 میلیون مهاجر افغانان خپل خاورې ته راستانه کړل په زور او په جبر. دا د دوی ګټه وه. که هغه افغانان دوی وسال توای، زه فکر کوم چې د مظاهراتو لمن به دومره پراخه وه چې د کنټرول نه به د حکومت وتلې وه. ولې یو افغانانو نسبتا کینی ورسره لرلې، عام په دې اقتصادي ډګر په ډګر کې دوی به کار غوښت، یو به مزد نه ورکوي، دوی به چې مزد ورکوي آب ډیر ټیټ معاملې کېدای، خو بل اخره یو چاره و پردای کوله، دا یې ګټه وکړله. اما تاوان یې څه وکړو؟ هغه خلکو یو تعداد اکثریت ریشې اوس هم په ایران کې دي، یا ملګری یا دوست یا رفیق یا مثلا کورنۍ. دا ته دا زمینه برابره شوه چې د تاوتریخوالي او د پخوانۍ کینې نه د دې فرصت نه استفاده وکړه او لاریونونه متاسفانه پراخ سي. تاوان یې دا وکړو چې متاسفانه ایران د شدیدو نړیوالو انتقادونو وکړل، تر څو چې د مهاجرت د قانون او طرزالعملونو خلاف داسې ګامونه یې پورته کړل چې هغه باید د مهاجرینو سره نه وای سوي. مهاجرین بیمه لري، مهاجرین ترانسپورت لري، مهاجرین خدمات لري، مهاجرین پالیسی لري، او مهاجرین باید رضایت موجود وي. او د مهاجرینو سرمایه او نه سرمایه د دې انتقال او مختلف مراحل لري چې باید مسؤوله ترسره شي. متاسفانه دا کړنې ټولې د پښو لاندې سولې، دلته یو تعداد کینې او قدرتونه یې راوپارول.
مننه تلار صاحب،
بله پراخه فرصت اخیستی سي.
مننه. البته تر اوسه پورې کوم راپور نه خپره شوی دی. یوازې پاکستان افغان کډوال تورن کړی دی چې په اسلام آباد کې د عمران خان په ګټه په مظاهرو کې برخه اخیستې ده، خو هیڅ نړیوالو آژانسونو دا راپورونه نه دي تایید کړي. او دا هم له شمرخه ده چې افغانانو په بهرنیو هیوادونو کې په د هغوی په اختلافاتو کې برخه نه ده اخیستې، په دې هیله چې په ایران کې پاتې افغانان هم خپل دریځ سم وساتي او د نورو په چارو کې که مداخله ونه کړي ګټه به یې ممکن کړي وي. یو څو اوریدونکي لرو، د اوریدونکو ته به مخه کړو. مهرباني وکړئ تشنا اسمان لاندې پروګرام ده. د پروګرام موضوع مو د ایران ناکراری به پر افغانستان له سیاسي او اقتصادي پلوه څه اغېزې وکړي؟ مهرباني وکړئ تاسو را سره یاست.
تشکر. امر چې بار صاحب صدر مدینه سلامونه قبول کړه.
وعلیکم السلام قاری صاحب، پښتون بخیر راغلی. بخیر
راغلی ټول کارکونکو او اوریدونکو. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
وعلیکم.
قاری محمد ایوب پښتون له جوزجان څخه، تاسو دایمي همکار او تاسو دایمي اوریدونکو.
او شرغلی شرغلی، مهرباني پښتون صاحب.
خدای دې صدر ولی شبر صاحب واقعا کوم الګوله چې په ایران کې روانه ده، اول خو خپل د ایران اقتصاد ضعیف دی. تاسو ګورئ د ایران کرنسی نن په 4.5 افغانۍ میلیون بدلیږي، نو ایران خپل په حالت کې د زوب دی او د نړیوال بندي سره هم مخامخ دی، خصوصا د غربیانو. نو دا چې الګولي چې په ایران کې پیښیږي، دا به ایران ته تر څو چې دغه په کنټرول کې راځي ایران ته بخامخه تاوانی. او بل خبره دا ده، تا یو خبرې ته اشاره وکړه چې پاکستان وایي چې افغانانو په مظاهرو کې برخه اخیستل. دا د پاکستان د حکومت یا د پاکستان د پوځي حکومت هغه دروغجنې خبرې دي چې دوی دا خبره کوي. افغانان د چا هغه خپل ځای نشي پیدا کولی، خپله سرپناه نه لري، خپله د بې عزتۍ سره مخامخ دي. افغانانو دا دریځ روښانه کړی دی چې د هیچ چا په چارو کې لاسوهنه هم نه کوي، د چا په مظاهرو کې ګډون هم نه کوي، په ایران کې هم نه کوي، په پاکستان کې هم نه دی کړی، په ایران کې. یوه خبره زه کول غواړم چې بر صاحب
مهرباني،
دغه مظاهرې چې په ایران کې دي، دا تقریبا د افغانستان پر اقتصاد باندې هم تاثیر کوي. ولې په هر ګاونډي مملکت کې چې یو الګوله پیښیږي، هغه بل مملکت یې خامخا تر تاثیر لاندې راځي. که سیاسي تاثیر ونه کړي، اجتماعي تاثیر کوي، اقتصادي تاثیر کوي. او بل خبره دا ده، امریکا چې و دغه مظاهرو ته وایي، دا تظاهر کورندگانو ته چې موږ تاسو ننګ کوو، دا خبره د حقیقت لري. د امریکا د هیڅ ننګ نه کوي. تاسو پوهیږئ غني پر نیمه لار پیښوي، د غني حکومت یې پر نیمه لار پیښوي، د کرزي حکومت یې پر نیمه لار پیښوي، او د ایران دغه مظاهره کوونکو ننګ هم نه کوي. نو خدای دې وکړي چې دغه تظاهرات کنټرول شي، او خدای دې وکړي چې په ایران کې دا تظاهرات نور ونه شي، تر څو چې پر د خپل د ایران پر اقتصاد باندې هم سوری وانه شي، او د افغانانو پر اقتصاد باندې هم سوری وانه شي.
ډیره مننه پښتون صاحب چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته. بل اوریدونکي هم لرو، تشنا اسمان لاندې پروګرام دی، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم شبر صاحب محترم.
وعلیکم السلام احمدی صاحب، خیر راغلی، مهرباني.
خیر اوسئ، روغ اوسئ شبر صاحب، مننه تاسو سلام علیکم شبر صاحب. ورا ایران کې تقریبا یو هفته سره زیدی دي، نو ټول کیسه موږ ګورو، یا چا نظر مختلف ده. ما په خپل نظر شبر صاحب وګورئ چې دغه غربي ملکونه دي یا اروپایي ملکونه چې دي دغه ایران وګورئ چې ډېر ملکونه کې د خلیجي ملکونه کې ان تر سری په ایریا پورې تقریبا وګورئ چې دغه ایمان وګورئ دغه جوی کې د داخلي کې ان تر فلسطین پورې نو امریکا خو معمول وګورئ چې دغه دیش کال کې کم زیات د دې بندیزونه لګولي وي د کرنسي وګورئ چې صفر تر راغلي چا په اصطلاح باندې نو خامخا ملت خو چا خبره ملت خو مشکل لري ملت وګورئ چې غذا غواړي چا خبره ډوډۍ غواړي اوبه غواړي نو دا وګورئ چې هر حکومت چې خو وګورئ هغه حکومت سوسم چې هغه یو څه پالي دې معنا چې زیربنا ولري یا تیل لري یا دا خرڅوي نو دوی کار کېږي نو ملت خو خامخا ملت چې سوسم سره برابر چې بیا دغه چې مشکلاتونه شبر صاحب را پیدا کېږي نو په ټولو کې چې ګورو شبر صاحب امریکا ورته چا خبره په یو پخ ناست ده تقریبا داسې فکر کوي چې نو دغه پرشاده دوی هم استفاده کوي یعنې دغه امریکا غوښتل شبر صاحب چې دغسې مشکل راشي بیا به مونږ اقدام کوو نو هغه یو دوه میاشتې مخکې درې میاشتې مخکې چې اسرائیل خو حمله وشوه نو ګردي دغه هغه کې هغه ویستل کړل خطر کې پاتې اډي ویستل امریکا نو اوس امریکا غواړي چې یو څوک راځي او خامخا ولته بل حکومت راځي په خامخا دا دوی د ډېر مودې تاسو به تر باندې دوی دا اڅانو شي باید یو تغییر راشي کې ولې مخ کې ویل ډېر ملکونو کې دوی مداخله کوي هغه خپل وګړي یا د شویا په اړه تقریبا وګړه سوریه کې وګړه سره مشکلاتونه لکه ایمان او راځي ملکونه نو دوی غواړي چې دا حکومت سرګون کې یعنی هغه خلک کېدای شي په امریکا کې وشي یا راشي وګړه په ایرانیان تشبیقي هم خلک نو که ایران کې دا بدلون راشي شپږ څه وګړه ورسره په ښه غوږ کې په دې معنا چې کرسي به چې شي یعنی په څه پرګه شي او خپل حکومت راشي او دا کار وشي نو اوس موږ به باندې ټول دمو ته سره کې یعنی تقریبا موږ خلک چې ماته کار نشي کوي ظلم کوي نو تاسو کېدای شي او ترين کې راشي او کار وشي ما په نظر
ډېر مننه احمد صاحب خبرونه کې مو برخه واخسته بل اوریزون کې هم لرو مهرباني وکړئ تشنا اسمان لاندې پروګرام
محترم احمد صبر صاحب څنګه دا د ازادي ټول محترم اوریزون کې توام خپل باندې وکړي جوړ بس
سلامات اوسئ خیر اوسئ مهرباني
خدای دې خوشاله کښې برصاب یو سلام تاسو ملمنو ته وامه واکم محترم احمد صاحب برصاب دا کوم اعتراضونه چې وسی ایران کې جریان لري نو دا خو خامخا پر افغانستان باندې ډېر زیات لري ځکه ایران چې دیز موږ یو گاونډي او همسایه ملک دی خو محترم احمد صاحب برصاب لکه نورو اوریدونکو چې توجه توکل غوره دلته مثلا امریکا وایي چې زه د ایران تر خلکو د ایران د ولس تر شا ولاړم او هغه پر شا وته ټکی امریکا لکه مخکې اوریدونکو چې اشاره وته وکړلې شبر صاحب دیت ملک تر چانه درېږي دا فقط دغه خپل په مابین کې په شر سره اخته کوي په جنجال سره اخته کوي احمد شبر صاحب محترمه خو زما د خپلو افغانانو څخه د یو کشر په صفت شبر صاحب دغه یو غوښتنه ده چې مثلا په داسې اعتراضو کې دي بعد غونډه وانهخي مثلا ګډون ونه کړي ځکه چې دا دغه ملک خپل مشکل دی او شبر صاحب که ستا اجازه یو بله مهمه خبره چې د موضوع څخه یو څلر بهر ده که ستا اجازه د خلکو پناه په ده که اجازه راکوي دغه به د اوریدونکو سره شریک کړم
مهرباني
خدای دې خوشاله که احمد صاحب په تاسو ته خو نړیواله رسنۍ ده نو په خاله رسنۍ باندې ډیر کسان اوري کچیر چیرې زما ځغ موږ افغانان اوري زما د کوشش وکړ چې په دا غوښتنه ده ځینې چې په دا غوښتنې کې ډیر دا غازی چې بخاري څخه استفاده ډیره زیاته کوي په شریعت کې شهبر صاحب نو دا غازی بخاري سره باندې ته ته چې خدای نه خاصه خدای نه خاصه ځکه هر کال موږ چې پیښو شهیدان چې هم تاسو موږ ګران افغانان خپل ژوند لاس ورکړي بعد دا غازی بخاري سره دی ډیره ته چې شهبر صاحب محترم
او ډیر مننه او ډیر شغوشتنه دا واقعاً سي د خدای فضل د ساش کال تر اوسه پورې ازادي راډیو د راپور نه دی ترلاسه کړی تر دې دمه پورې سي د ژمي پر مهال غازی بخاري خلکو ته تلفات اړولې وي لیکن په تیرو کلونو کې هر کال متاسفانه دغه خبرونه موږ ترلاسه کول کور ودان سي په خبرونه کې مو برخه وخت او روبه ګرځم ملمنو ته بیرته د ایران د ناکراری به پر افغانستان له سیاسي اقتصادي پلوه څه اغېزې وکړي دغه مو د بحث عنوان دی د چارو کتونکی امیر ګران او محمد تاج محمد تلاش مو میلمانه دي ګران صاحب د بیرته کدا سیاسي برخې ته زراشم دغه اندېشتې خوسته د ایران اوسنی وضعیت ته له دوه اړخه څوک کتلی شي یو دا اړخ دی چې وضعیت په دوامدار ډول ګډوډ روان سي سه یو ډول تاثیر کوي بل اړخ دا دی چې امکان لري د اوسني نظام له دننه ځینې کسان له ځینو حلقو سره یو ځای سي او د مظاهرې دا نتیجه یعنی داسې یو خواته مظاهرې روانې سي لکه په بنګلادیش کې سي نظام تغییر سو او یو نسبي ثبات راغی که چیرته په ایران کې مثلا ثبات ټینګو او نظام تغییر سو دغه روابط په اوسني افغانستان سره څنګه وي
مننه کوم قدرمن شیبر صاحب اول خو استاد فرمده په تایید باندې چې مخکې دی وویل چې د پاکستان دغه موجوده واکمنۍ یا استبلیشمنت د اسرائیلو سره هغه ابراهیم اکارت یا ابراهام اکارت چې ورته وایي هغه یې منلی، او هلته دوی په دې نظر دي چې خپل پوځونه غزې ته ولیږي، په غزه کې حماس غیر مسلح کړي. ولی په پاکستان کې ډیر جنجال را پیدا کړی دی، ټول ګوندونه که مذهبي دي که سیاسي دي د دغه سره په مخالفت کې دي. یوازې د دغه نواز شریف په مشرۍ پاکستان مسلم لیگ ګوند او پیپلز پارټۍ دغه یې طرفداري کوي، دا هم چون په واک کې دي له ځکه یې طرفداري کوي. دا د تاسو د خبرې په تایید سره نو هلته نا آرامي موجوده دی. بل دا دی چې په بنګلادیش کې زما په نظر باندې هغلته چې کومې مظاهرې د متعلمینو لخوا یا د محصلینو لخوا وسولې او د هغوی هغه رهبر اوس مړ شوی دی، دا یوه میاشت مخکې که دوه میاشتې مخکې، هغلته هم فکر کوم د ځینو ایجنسیو یا د استخباراتي کړیو لاس و. همدا اوس د خالده ضیا چې هغه مړه سوله او هغه د بنګلادیش جمهور رئیس پاتې شوې ده، د هغې زوی په لندن کې اوولس کاله هلته ولو، بیا یې وس راغوښتی دی او دغه ډاکتر یونس له هغوی سره په خبرو کې دی. اول ته داسې هڅې روان دي چې هغه جماعت اسلامي چې هغه د پاکستان د عیسای لخوا رهبري کیږي هغه په بنګلادیش کې د دیرش لکو بنګالیانو په وژلو متهم ده، د البدر او الشمس د قاتلینو په سکواډ کې دغه په دې باندې متهم کې. دوی اوس یو غوره منځته کوي، یو ائتلاف شه دا په فبروري کې چې انتخابات کیږي د دوی حکومت پوي. به هر حال اوس راغلو په دې کې که په ایران کې دغه رژیم بدل سي او د دغو له منځه یا مثلا له بهر څخه دلته واکمنۍ تشکیل سي، دغه به په افغانستان باندې څه اغېز ولري؟ زه په دې نظر یمه چې دغه به ګوریا دغه به داسې یو رژیم رامنځته کیږي چې د بهرني فشار په وسیله باندې باندې یا د هغو مداخلو په وسیله باندې چې هغه له بهر څخه په دوی باندې.
ګران صاحب وبخښئ، تر اوسه پورې خو سې کوم مظاهرې دي یا په 2023 کال کې سې هغه د نجلۍ مهسا امینی له مړینې کومې مظاهرې وسوې؟ هم د مظاهره چا د شمېر ډېر زیات دی او هم د حکومت په ضد اعتراضونه ډېر زیات دي. نو که چېرته بهرنۍ مداخله هم پکې کیږي، لیکن د ایران دننه هم خلک له اقتصادي پلوه په هیڅ شک نشته چې خلک په تکلیف دي، په عذاب دي.
زما نظر دا دی چې دغه ګوریا په ایران کې هغه کوم پاڅون سی وو د ځان زندگی ازادۍ په نامه باندې، دا یو غورځنګ ولو یو تحریک وو، ولې دا بشپړ انقلاب نه ولو. او همدارنګه دا مشري هم داسې وله چې د زیارکشو خلکو په لاس کې نه وله او سراسري سازمان نه ولو، اقتصادي سیستم ته یې مستقیما گزار ور نه شوای کړای. دا یو ټولنیز او کلتوري پاڅون ولو او تر اوسه هم په خاموش ډول باندې زه فکر کوم دوام لري. او دا اوسنۍ مظاهری چې دي دغه هم یعنی تر اوسه پورې داسې مستقیم گزار دغه رژیم ته یا دغه واکمنۍ ته نه لیدل کیږي. ما مخکې د جورج پومپیو خبره وکړه، دا ما نن د اردو له رسنیو څخه راواخیستله چې دغه دا باسولو او دا مهمه خبره وله. هغه ګوره دا ویلي دي چې د ایران د حکومت وڅلوېش کاله او د ټرمپ د امریکا د ریاستي جمهوری چې د جمهور رئیس دا وڅلوېش کاله دا څه اتفاقي پیشه کیدای شي. او حتی دا هم ویلي دي چې زه په خیابانونو او سړکونو کې احتجاج کوونکو ته او د موساد هلته د موساد اپارات یا کوم مشوره ورکوونکي چې لیدل کیږي هغوی ته د نوي کال مبارکي وایم. دغه خبرې ګوري داسې دي چې دلته خلکو ته شکونه را پیدا کیږي. او هغه دا دی چې مثلا که په ایران کې همدغه رژیم بدلون مومي آیا دا به په ایران کې او همدارنګه په سیمه کې او په افغانستان کې دا به مثبتې پایلې ولري؟ اول خدا دا چې دغه بدلونونو قربانی اوله هغه مهاجرین دي یا هغه کډوال دي چې هغه ته په هغه هیواد کې میشت دي، او هغه افغانان دي، په هغوی باندې به سخت منفي تاثیر وکوي. او دا اوسم چې په سختو مشکلاتو کې دي، ډیپورت کیږي، توهین کیږي، دا لړۍ به ډیره اوچته سي او ډیره خطرناکه به سي. دا یو دوم. دا د سي ما مخکې دې ته اشاره وکړه سي په اقتصادي لحاظ باندې، دغه سي په سیاسي لحاظ باندې، په امنیتي لحاظ باندې به دغه په افغانستان کې ناولې پایلې ولري. مثلا نو بل دا د سي په خپل په افغانستان کې تر اوسه پوري، یعنی دا کومه واکمنۍ چې دا دغه د سیمې د هیوادو یا د ملګرو ملتو غوښتنې دا دي چې تاسې دا واکمنۍ یا قانونمنده کړي، له خلکو څخه واک مشروعیت ترلاسه کړي، او دا باید د هیوادونو لخوا په رسمیت باندې وپیژندل سي. نو دغه ستونزې چې دلته هم موجودې دي یا دغه په سیمه کې دغسې اندېښنې موجودې دي، نو که په ایران کې هم وضع نوره کړکېچنه کیږي، دغه به د افغانستان په حالاتو باندې هم منفي تاثیر ولري. او له دغه څخه په پاکستان کې هم بیا سوء استفاده کیږي، هغوی به هم د افغانستان مسلې ته یا په افغانستان کې به حالاتو ته ډیره توجه متمرکز کړي. تر اوسه خو دغه ایران د افغانانو سره یو څه کومک کوي، مخکې تلار صاحب ورته اشاره وکوله. نو زما نظر دا دی چې که چېرته وضع نوره هم خرابیږي او دلته د استخباراتي کړیو په دستور او د هغوی د اجنداو مطابق، د سیمه ایزو اجنداو مطابق دلته بدلون راځي، دغه به په سیمه کې ناامني رامنځته کړي او موږ به له ناوړه حالت سره مخامخ کړي.
مننه ګران صاحب. البته دغه استخباراتي کړي او دغه سی خبري تر ډیره پوری معلومی شي هم نه سی استخباراتو په دې کار کې څومره لاس درلود، څومره کولای سي، او په دې کې هم شک نسته سی ایران او نور ځینې هیوادونه دشمنان هم لري. نو له اسرائیل سره خو عملا جنگ کړی دی، له امریکا سره په جنگ کې ایران شکل سوی ده، له عراق سره په خوا یې جنگ کړی و، له عربی هیوادونو سره هم روابط شنه و، له اوسنی افغانستان سره تر اوسه پورې د دوی روابط شدي. لیکن همدغه دښمنۍ که چیرته روابط له نورو هیوادونو سره څوک احسانه نه کړي، نو له مشکلاتو سره هم مخامخ کېدای شي. تلار صاحب، تاسو ته براشم، تاسو مخکې چابهار ته اشاره وکړه او بیا موده هم وویل سي افغانستان باید هڅه وکړي سي له هند سره هم تجارتي روابط نور پسې ټینګ کړي، د ایران د پیشو په نظر کې لرلو سره. که چیرته په ایران کې ګډوډي ادامه پیدا کړي، خو نو د چابهار برخلیک هم ګډوډ شو، بیا څرنګه کېدای شي چې افغانان له هند سره رابطه ټینګه کړي؟
شیبر صاحب، زه فکر کوم چې د ایران خلک نسبتا باسواد دي او روشن فکر دي، نه غواړي چې عامه تاسیسات او خپل د ژوند اقتصادي برخلیک د ډیرو ګواښونو سره مخامخ کړي. البته کړکیچ به وي، خو په سیاسي دایره به ډیر اغیزه وکړي نسبتا په اقتصادي دایره باندې. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې تر هغه ډیر اخیری حد به اقتصادي کړي خپل دوران کوي، او سیاسي کړي به د ستونزو او مشکلاتو سره متاسفانه لاس او ګریوان وي. په اقتصادي اړخ باندې به هغه وروستي عظیمی فشار هغه به یعنی ډیر
زیات نه وي، لیکن
او محسوس به کم وي. زه فکر کوم
تلار صاحب، د راپورونو له مخې له اویا تر اتیا فیصده ایران او وسنۍ ایران خپل صادرات د افغانستان له لارې منځنۍ اسیا ته کوي. سیدا د افغانستان له خاطره لوی ګمرکي اوایت اوایدو سبب کیشي. نو کچرته په ایران کې وضعیت خراب سي، آیا فکر کوي سي دغه صادرات په بیرته په عادي شکل پاتې شي؟
متاسفانه نه، په عادي شکل نه پاتې کیږي. تحلیل د اقتصادي دا شی چې خامخا کموالی کې رامنځته کیږي، خو صفر ته به تقرب ممکن نه وي. تاثیرات راځي کې 10% 15% حتی تر 10% هم د منفي تحلیل د بیلانس یا د تجارت کسر بیا احتمال کې لیدل کیږي. اما لایغنه به ور هغه خواته تر څو چې بیا اقتصادي اهداف د نظامی اهداف او ښکار نسی ممکن نه ده.
تلاش سب تاسو په خپل خبرو کې هغه ته یو ځل اشاره وکړه چې په افغانستان کې افغانان ډیر سیمنٹ له ایران واردوي او دا ممکن متاثر شي دغه صادرات دغه واردات، لیکن په ورته وخت کې کله چې له پاکستان سره لارې بندې شوې افغان سوداګرو ډیر سیمنٹ له ازبکستان هم وارد کړل. فکر نه کوي چې وخت دې چې افغان سوداګر قراردادونه وکړي د سیمنٹ په برخه کې د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره، خصوصا له ازبکستان سره؟
خبر صاحب، زه فکر کوم چې لومړی د قراردادونو او د وارداتو نه مخکې باید په خپلو تولیداتو باندې فکر وکړو او هغه تش او خلاق ډک کړو.
خو وخت غواړي، فکر نه کوي چې وخت غواړي.
زه به یو سایه درکم. بله، د جبل سراج د سیمنټو فابریکا تقریبا 300 ټنه سیمنٹ دی ورځی تولید اول دیتا سوالونه رامنځته شول چې مشک د گاونډیو هیوادونو کې کڑکیچ رامنځته کیږي، څنګه خپل تولیداتو ته څو برابر وده ورکو؟ دا بهترین فکر ده چې دا فکر یو ښه پالیسی جوړولای شي. یو ښه پالیسی بیا ښه مدیریت غواړي. یو ښه مدیریت بیا تولید کوي، یو تولید بیا د وخت په تیریدو سره نتیجه ورکوي. دا د اقتصاد اصول دي. نو په دې اساس باندې اوس د غوري د سیمنټو د فابریکې تولید او تقریبا 900 ټنو ته رسیدلی دی ورځي.
او بخښي تاسو مخکې جبل سراج یاد نه کو؟ جبل سراج کده غوري کده جبل سراج؟
د غوري.
د غوري بلې.
نو دا به ترين فکر ده. د سیمنټو باس با یو موقتی باس وی او یو ډیر کوچنی سکتور د شمع مثال ورکو، ډیر پراخ نور مسائل دي چې هغه ته باید پام لرنه وسی، لکه برق، لکه نفت.
خو بخښه په برق کې هم دا سوال، آیا افغانان نسی کولی چې د منځنۍ اسیا نه برق نور وارد کی، زیاتې کی واردات که گنجائش نشته؟
شی بر صاحب، ډیر یو ښه مفکوره وس په افغانستان کې رامنځته شوې ده او دا دی وځوان نارنیولې تر یو شپنجيري پوري چې تاسو باس ور سره وکي په دغه موضوع باندې به دوی اقرار وکړي چې بلې، یعنی څه؟ یعنی دا چې د افغانستان اقتصاد محور سیاست د خبرو نه او د کاغذ نه اوس د عمل چوکاټ ته تازه ور داخل شوی ده. یعنی لان مو لړای، خبرې مو ډیرې کولای شوې، تحلیلات مو ډیر زیات کړي دي، اما د عمل په ډګر کې متاسفانه موږ پاتې راغلو. اوس یې چوکاټ ته ورغورځېدلې یو. په دې غورځېدلو کې ډیر قوي فعالیتونه روان دي په څو څو برخو کې. کدی انرژي په برخه کې راي شو ګوري، تقریبا یو نیم میلیارډ ډالر په دریو کالونو کې د انرژي په سکتور کې سرمایه گذاری وشوله، را روان ده. د عزیزی ګروپ تر زر میگاواټ برق پورې. زه فکر کوم چې دا هغه فعالیت
ده. صاحب، په دې کې شک نشته چې دا به ډیره موثر وي چې دا پانګونه د عزیزی وشي، په دې کې شک نشته او ډیره زیاته پانګونه ده. لیکن باس دا د سی په ایران کې حالات خراب دي، کړکې چندي سملاسه باید څه ستراتیژي خپل سي د افغانستان لپاره سي که خدای مکړه له ایران سره بيخي لارې قطع شوي، بند شوي، افغانان باید څوک لري؟ یعنی عام افغانان او ژوند باید ډیر متاثر نه سي؟
یقینا ازبکستان، قزاقستان، روسیا او چین دا قدرتمن دوی چې روسیا او چین د ډیر قدرتمن اقتصادي هیوادونه دي، د دوغو لارې نه چې قزاقستان او ترکمنستان د افغانستان بازارونه، نرخونه او اجناس تر ډیره حده پورې شیبر صاحب کنټرولېدای شي. دا یوه مسله. دویمه مسله، د ایران د کړکیچ که اوج ته ورسید، دلته چې روسیې د وسنۍ نظام په رسمیت پیژندلی ده، زه باورمند یم چې د غلې نه رانیولې تر هغه تشه پورې چې په اقتصاد کې دلته رامنځته
کېږي. هند هم مهرباني،
هند هم خپل ګامونه راپورته کړی دي، یعنی هوایی کارګوی فعال شوی ده.
مننه تلار سر
د فابریکو په برخه کې او د امکاناتو په برخه کې حکومت سره هم
شوی. وخت اجازه نه راکوي تلار سر له تاسو څخه ګران سر له تاسو څخه منندویم.
गुलाब गुलाब जानान में प्रदे मजदूरे मलोशी चे गुलाब गुलाब जानान में प्रदे मजदूरे मलोशी या बताता पातिचशी या बमाता पातिचशी वले वने दास्योशी वले वने दास्योशी چی گلاب گلاب سوانان میں پپردے مزدورے ملشی لشکرے ڈوڈے دی گرما دمنگی او بسڑی شی دا پترنگ پترنگ وختونا دا پترنگ پترنگ وختونا دی پستر استر گوڑان داشی ولی والی دا سیوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پپردے مزدورے ملوشی پسڑاشی ولی والی دا سیوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پپردے مزدورے ملوشی نقشانه مدکیگی پاپن زایا چه مکلی سارا ناشی ولی والی داستی اوشی چه گلاب گلاب زوانان